اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په اوکراین کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادۍ تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې یا ښې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. په خبرونه پیل کوو. اوکراین د اروپا په ختیځ کې پروت د مځکې له لحاظه د اروپا یو لوی هیوادونه دی. د اوکراین پلازمینه کیف نومیږي، او دا هیواد د تور سمندرګي تر څنګ له اوو نورو هیوادونو سره پولې لري. په دې کې پولینډ، رومانیا، مالدووا، روس، سلواکیا، هنګری او بیلاروس شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې اوکراین د آبادۍ له پلوه هم د اروپا یو لوی هیوادونو دی چې آبادۍ یې څه باندې 40 میلیونه ده. د مذهبي معلوماتو خبرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز د رپورټ له مخې دا وخت په اوکراین کې تر ټولو زیات خلک د عیسوي مذهب پلویان دي چې د ټولي آبادۍ څه باندې 83% جوړیږي. په اوکراین کې څه کم 15% هغه خلک دي چې پر مذهب یقین نه لري، خو تر عیسویت وروسته په نور مذهبونو کې بیا تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د دې هیواد د ټولي آبادۍ 1.2% جوړوي. نور یهودان، هندوان او بودایان هم په دې هیواد کې ژوند کوي. په اوکراین کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په کافی تعداد آباد دي چې زیاتره یې له لسیزو راهیسې هلته میشت دي. مولانا نور رحمان کوچای له تیرو 11 کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي، او هلته د یو جومات امامت هم پر غاړه لري. نوموړی په اوکراین کې د اسلامي مرکزونو او جوماتونو په اړه وایي:
په ټول اوکراین کې تقریبا داسې واړه او غټ جوماتونه چې مونږ حساب کوو، یعنی تعداد یې د شلو نه تر 15 پورې راځي اندازه. درې غټ ستر جوماتونه یا اسلامي مرکزونه چې خپله د اوکراین مرکز د کیف په ښار کې دي، 15 جوماتونه د اډیسې په ښار کې دي چې دغه مونږ کوم ښار کې ژوند کوو، همدارنګه د خارکوف په نامه باندې یادیږي، هلته درې غټ مرکزونه دي، جوماتونه دي. همدارنګه دا د اروپا خواته ځینې ښارونه دي چې هلته مسجدونه شته.
مولانا نور رحمان کوچی وای اوس د پخوا پرتله ډیره مذهبي ازادي ورته حاصله ده.
مذهبي ازادي په غاولو کې وختونو کې لږ زره داسې د فشار لاندې نه وو، خو ولې څارلو یې دا غینه را ورسته په اوس وخت کې قدرته وای. ما تقریبا په دغه ورسته یو 2-3 کالو کې الحمدلله په ټول عمر کې مونږ ته داسې مونږ احساس نه کوو چې مونږ په یو غیر اسلامي ملک ژوند کوو.
نموړي ویل تر اوسه داسې چلن نه دی ورسره سوی چې دی ورته بده خاطره ووای.
ځینې خلک چې مونږ تاسې په دې هیوادو کې وینو، مثلا هغه خلک چې په عامیانه لفظ باندې درته ووایم چې د عقل نه خلاص خلک وي، هغوی هر چېرته یو هغوی خپلو کسانو ته مزاحمت کوي، نه مونږ ته بلکې خپلو خلکو ته بدرد وایي. ولی په عمومي سطح باندې که داسې رسان کو، الحمدلله تر اوسه پر چا مونږ سره داسې بد چلن نه ده کړی چې مونږ داغې نه یوه بده خاطره ولرو.
هلمند پردیس له تیرو څه باندې 11 کالو راهیسې په اوکراین کې ژوند کوي، او د دې هیواد په زیاتره ښارونو کې ګرځېدلی دی. دی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي کله هم په دې اړه له څه مشکل سره نه دی مخامخ سوی.
د ټول ملتونو مسلمان په اوکراین هیواد کې بشپړ ازادي لري. دا مې درکړی د اوسه داسې کوم خاص توپیری چلند او یا تاوتریخوالی سره نه مخ شوی چې موږ دی وایو چې دا زموږ په مذهب او دین پورې اړه لري، او اوکراینیان دي زموږ سره تعصب او یا د سره جنجال وکړي.
هلمند پردیس وای هلته شاوخوا د هر مسلمان هیواد د وګړو خپل جماعتونه دي.
موږ به د نورو مسلمانو ملتونو جمعتونو ته تلو، لکه ترکانو و عربانو او داسې نور ملتونه هم هلته شته او خپل جمعتونه لري. بیا هغې نه وروسته چې کله افغانان لږ راډېر شول، دوی خپلې ټولنې جوړې کړلې، کلتوري ټولنې جوړې کړې، اجتماعي سازمانونه جوړ شول او خلکو په فعالیتونو باندې پیل وکړ. جمعتونه یې پکې اول پکې راونی وو، بیا یې جوړ کړل په خپله.
دوی وایي په ځانګړې توګه په روژه کې اوکراینیان له دوی سره ډېر ښه چلند کوي.
زه چې کله هم ورته وایم چې زما روژه ده، دوی نو ډېر داسې تعجب نه کوي خو خوشحاله شي کنه چې وګورئ دلته ځوانان خپل وطن نه د خپل کلتور نه لرې بیا هم د خپل دین پیروي کوي او خپل کلتوري مراسم او دیني مراسم پر ځای کوي. نو حتی په نخ کې هم گزاره راسره وکړي او ډېر خوشحاله وي. او د دوی دپاره دوی بیا یوه بله ګزاره هم په دې راسره کوي، څوک چې خبر لري اوکراینیان زموږ له دین نه چې موږ 8 ساعته یا 3 ساعته روژه نیسو او هغه کې بیا اوبه نه څکو، نو په دې اساس هم ډېره ګزاره راسره کوي. دا به څومره په تکلیف وي.
کاری سلیم لا تیرو لسو کالو په اوکراین کې میشت دی او په بیلابیلو ښارونو کې ګرځېدلی دی. دوی وایي د اوکراین حکومت نه یوازې بشپړه مذهبي ازادي ورکړې ده، بلکې همکاري هم ورسره کوي.
موږ په اوکراین کې مذهبي سل فیصده امکانات شته ده او موږ ته هر څه چې موږ غواړو اوکراین جمهوریت موږ ته اختیار کړی ده، یعنی هر څه چې موږ غواړو هغه موږ ته مهیا کوي. مسجد اجازه را کړی ده، د مکتب اجازه را کړی ده او د اسلامي زده کړو په هغه مکتب کې چې موږ اسلامي زده کړې کوو د هغه اجازه را کړی ده. نو هغه شی چې موږ غواړو، یعنی د اوکراین جمهوریت، دغه شی زموږ اختیار کې کړی دي او موږ سره همکاري هم کوي.
له کاری سلیم څخه مې وپوښتل چې کله هم له داسې یو څه سره مخامخ شوی دی چې مذهبي احساساتو ته یې بی احترامي شوی وي؟ نو هغه وویل
هیڅکله نه، هیڅکله نه. د اوکراین جمهوریت زموږ مذهبي ته ډېر قوي احترام لري او موږ سره همکار دي او زموږ امامانو سره همکار دي، زموږ نور جمله مسلمانانو سره همکاران دلته شي.
نوموړي وویل تر ټولو ښه خاطره یې دا ده چې کله یې د اوکراین اسناد اخیستل، نو په هغه وخت کې یا یو اوکراینی امنیت ساتونکي مذهب ته ډېر درناوی کړی و.
په هغه لاګر پر منځ کې په یو وطاق کې مې مسجد جوړ کړی و او هلته مې مسلمانان ورونه چې څوک هغه لاګر کې ژوند کوه هغو دپاره مې امامت کاوه. نو زما دپاره ډېره دلچسپه خاطره دا وه چې یو ورځ هلته هم جنماز ایښی و، نو یو دانه سلدات راغی او بل سلدات ورته ویل احتیاط کوه چې دلته مننه وزه چې دا د دو مذهبي عبادتګاه ده، دلته به احترامي کېږي. نو دا ماته په ژوند کې ډېره دلچسپه وه او ډېره خوشاینده وه.
انجینیر محمد عثمان په اوکراین کې زده کړې کړي او له تیرو 1.5 کالو راهیسې هلته میشت دي او خپل کاروبار کوي. دوی وایي د اوکراین حکومت د مذهبونو لپاره خپله یو اداره جوړه کړې ده چې هغه ورسره ټولې اړینې مرستې کوي.
په اوکراین کې خو مذهبي چارو ریاست چې تقریبا سویه د وزارت ساتي ته نږدې ده، په دې کې د افغانانو د مسلمانانو دپاره هم یو ریاست ورکړل شوی ده چې هغه رئیس شیخ تمیمی رئیس عرب ده. بیا دغه په ټولو ښارونو کې وړې وړې ټولنې دي چې په هغه کې افغانان هم او پښتانه هم د کوزي پښتونخوا پښتانه هم په دغه ټولنو کې اشتراک لري. او موږ ته شیخ تمیم په کال کې څو وارې راځي، په مذهبي ورځو کې، د میلاد په ورځ، په روژه کې دوی سره غونډې لرو او دا د دولت نه معاش اخلي، د دولت نه تقویه کېږي.
انجینیر محمد عثمان وای اوکراینیانو له مسلمانانو کرکه نه ده کړې، بلکې هغو مسلمانانو ته ډیر احترام لري کوم چې خپل عقیده پاله.
څوک چې رښتیا هم رښتینی دیندار ده، 15 وخته لمونځ کوي، روژه نیسي، خیرات ورکوي، زکات ورکوي، د غیر مسلم اتباعو لخوا نه هم د قدر وړ ګرځي او په ښه سترګه ورته ګوري او احترام یې کوي.
نوموړي وویل چې کله دا ترهګرۍ پیښ وسي، نو بیا اړوند چارواکي کله ناکله تلاشي کوي او هم نظر ور باندې ساتي.
ټوله دنیا کې چې اوس میډیا دا ټول خبرونه خلک اوري، اکثره دغه سې پیسې کېږي په مسلمانۍ هېوادو کې، د دې تشویش باعث ګرځي. او موږ هم کم ورځو، خدای شته موږ کم ورځو، مستقیما خو دوی څه نه وایي، مګر کله چې د سرحداتو نه تېرېږو موږ پاسپورټو په لیدنو کې تفاوت شته ده، زموږ پاسپورټ زیات ګوري.
کاری سلیم وای د وطن ځوانان باید د کرکې خبرولو لکارونو لري ووسی او تعلیم د ژوند یو لوی هدف وګرځوي.
من ځوانان اول خو دې ډیر لري ټول تعصب نه وکي ل قومي مثلا دې لري ټوب کړی او خپل زده کړو تعلیم ته دې دوام ورکړي او بل دې وطن ځوانانو ته دا پیغام لرم چې تاسو د ځانمانو طرفداري مکوي هغه څوک چې غواړي چې دا وطن په بدبختۍ بوزي دې هغه طرفداري مکوي.
هلمند پردیس وای د امن لپاره دا ډیره ضروری ده چې انسانان په ځان کې برداشت او بل ته احترام پیدا کړي.
موخ کسول وکړو زموږ دین باید د سولې او د آرامۍ دین وي ځکه چې نور نړۍ باید له موږ څخه متاثر شي په دې برخه کې. نور نړۍ ډیره په سولې او آرامۍ کې سره ژوند کوي خو سن پرمختللې نړۍ نو دا زموږ لپاره به ډیره د شرم ځای وي چې موږ د سولې ونه لرو او پرمختللې او نور ملکونه د سولې ولري.
انجینیر محمد عثمان ویل ټولنه او هیواد هغه وخت پرمختګ کولای شي چې ټول وګړي په خپل مسلک او چوکاټ کې کار وکړي.
زمونږ پیغام دا ده چې هر څوک چې وطن لپاره هر څه کولای شي عملاً هغه کار دی وکړي. که څوک کتاب لوستلی شي، که څوک کاروبار کولای شي، که څوک ښه خبره کولای شي، که څوک د صلح لپاره پیغام ورکولای شي، هغه کار چې کولای شي هغه کار دی وکړي. موږ هم دلته چې کار کوو د سرمایه زیاته برخه موږ وطن ته لیږو او زیاتره سرمایه ګذاري مو وطن کې کړې ده. خپل اولادو باندې درس وایو، مصارف کوو او غواړو چې نور افغانان هم دا کار وکړي چې خپل اولادو باندې مصارف وکړي، تعلیم و تربیه او مکتب ته واستوي.
مولانا نور رحمان کوچی وای په ټولنه کې د تاوتریخوالي کمول لپاره تر ټولو اغیزناک لار ده چې پښتانه په خپل اولادونو تعلیم وکړي.
لکه څنګه چې الله جل جلاله په قران کې موږ تاسو ته فرمایي چې واستعينوا بالصبر والصلاه، تاسو استعانت وکړئ په صبر سره او په لمانځه سره. زه خپل ټول هیوادوال دوی ته توصیه په صبر او په زغم سره کوم. الله جل جلاله دې ټول ته صبر وکړي. مونږ او تاسو کې داسې کور نشته چې هغه باندې غم نه راغلی، داسې کور نشته چې هغه زپل شوی نه وي، هغه کړېدلی نه وي، هغه زورېدلی نه وي. د دې ترڅنګ زما توصیه بدای چې دوی په خپل اولادونو باندې که چیرته غواړي چې زمونږ آینده ټولنه د دغه تکلیف نه چې اوس مونږ په باندې اخته یو، د دې تکلیف نه، د دې ورور وژنې نه خلاص شو، دوی دې په خپل اولادونو باندې تعلیم وکړي.
د خبرونې ګډونوال وویل ښه انسانان په پوهه او ښه روزنه جوړیږي، نو د دوی په وینا د دې لپاره ضروری ده چې پښتانه د خپل اولادونو د نورو اړتیاو پوره کولو ترڅنګ د هغوی ښه روزنه هم وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.